تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود داره، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح، بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از آنها نماندن، آنها با هر راه فرار شدن، بازداشت شدن، تعقیب شدن. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم درباره موقعیت تاجیکستان در برابر حکومت طالبان. یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنن و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشن، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشن. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث. تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی‌ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانند که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزا را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارند در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد میکنن و برای بعضی کشورهای دیگه هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود از زینف میدانه در قضیه افغانستان و یا زی دخل میدانه در قضیه افغانستان، از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان را در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در این جمعه میخواهد که پای در میانی بکنه و ملل متحد میخواهد که به قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای ازی که افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به می مشکلات اساسی که مردم افغانستان به روبرو هستن رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان، فکر می کنم تعبیر درست از کوسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتونسته که ای را صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که همون منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود ندارد. دوها نشست دوها قسمی قبلا گفتیم یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شوه و کشورها بتونن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسن و باز افغان ها هم بتونن که به توافق با خارجی ها برسن و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنن.
تشکر. خوب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتونیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم برای از اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه ها در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود داره. اجازه بدین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارن و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. بر اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا هم صحبت گرامیمون هم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است و در بخاطر چی؟ بخاطر اون که در زیر قنات طالبا گروه های مسلح خودسری تاجیک با مانند سازمان انصار الله جماعت انصار الله دقیقا گروه های خودسری ازبکستان داغستان چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که می توانند با وسوسه طالبا به خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشق های نظامی مشترک انجام می دهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک می خواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا که یک تحریک پیش بیاد و اینا توانن که از اون جلوگیری
و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه. درست؟
دقیقاً بله. حتی خود ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اون که در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اون رو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. بله. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به این ترتیب شما از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کردید.
ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان طالبان دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره. اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدونین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارند. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که من خواندم به اساس ارزیابی مستقل ملل متحد، و ای که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است، قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سرنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از دو نیم سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین‌المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و با اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه است که حل شده، حال مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شده و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شده که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شده و یا اقلا زمینش فراهم شده برای اینکه خود افغان ها بین خود این پروسه را برا بیندازن. و این یک پروسه میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخشش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شده برای اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی در که لازم است انجام بده.
مزرد که معرفایتون رو قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شده بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستند گفتند که در مورد توافق در مورد نشست دوحه هستند، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه باعث یک عنصر بی‌طرف، و بخش دیگهش به نیست خود افغان های هست که اونا معتقد به این باشند که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که اگر جنگ صحبت میکنه خب یقینا که نمیتونه دوره میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه‌ای است در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا من فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، آکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرضی خاص نداشته باشن، فقط تسهیل کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان داره مطرح شوه و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلفی باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستند که او روایت میتوند ریشه های مردمی داشته باشد. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی را که مردم افغانستان میخواهد، خواهشات مردم افغانستان باید به یک شکل از اشکال انعکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تأثیر گذار میتونه باشه. بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده امریکا در ماه نوامبر امسال. چی روایت های وجود داره و آینده شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شود و میخواه او را باعث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستند، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای از اینکه از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لحاظا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده بکنم موضوع عمده مبدل شد او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع‌ترش معلوم‌دار ممالک هستن که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارن و ای دارن که تهدید از افغانستان متوجهشون نباشه و ارتباطات قوی تر شود. و در این زمان کشورهایی هستن که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و ای باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شود. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که ای من فکر میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالق‌زاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونه مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب، او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر ورلسه پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې، یو انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمیدل یا به یوازې د پښتې یا د ثانی لپاره و عمل ته اکثرا تصویرونه د هر برخې لپاره خپل یو انځورګر پنځولې دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وانډه ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشومه درته لا بد امرغه چې هغه څه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې ډیره پوری بیا هم د لویانو للی لوري نه لیکل شوی یا تر ډیره پوری د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پوری تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی، او یا که شوی هم د کتابونه د وخت په تیریدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دی داخل شوی تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پوری د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغیز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راځار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو سم صحیح شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. دا ول رسنیو کې لانی کمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي د ازادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړه شوې چې د ماشوم لپاره لیکل شوې دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو اغه ګارډن سزاجی اصل ډیر پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ خلکوال دي ته متوجي شي، ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره به لغښتنه لري، به لیکلري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بلیږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خام ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ور باندې ماسیدلای. بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډاکټر اخباره کړل، همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسن سټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بعد همدغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري،
یو استونز خو لا بعد امر غیر صالح صاحب اقتصادي استونز د تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت را امکانات نه لري چې خپره کړي او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونه دي د ماشوم برخه تل ډیره پکې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خپرندوی ټولنو کې هم کتاب سره وګوري د ماشوم د عادت کتابونه لیک کم خريږي او د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به تخصیدل شي یا دوی ته پیسې راوړل شي لاسته کې نشي راوړل بل خبره د ماشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پام لرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغی د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی تل تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تل ډېره پوهنه غبي فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته ایدې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه تیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده پرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې خلی شي وی دا ډېر کم دي په خصوصي خوځې کې لکټر لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی اکثره دوی ته جایزو انعامونو کې اعداد او کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي دا څه دي معصوم ادبیاتو دی وی دي او رزنی ژوند د موضوعاتو سره تړل شوی دی چې دا یو ښه کار دی او دا کتابونه اکثره په فارسي وی انګلیسي ژبه زیات پیدا کیږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي یا لکټر لګا اکثره زره دا کتابونه دي چې د افغانستان لپاره دی بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې جوړولې یا وړاندې کړې دي چې دا هم په ډیره پورې د خپل تاسو کاریکولم لري په ټوله کې دا کړیا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی یا کتابتون کې که موجود هم دي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلی رحمانی صاحب تاسو په فایل کې ادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انزورونه ورسره لیکلي دي انزورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کلی چې تاسو یو کیسه ورته کوي
له شکر ته د نو پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انزور د سلو کلمو سرګندوي دی انزور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیټاکوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري یعنی انزور هم د لوست او هم د نالوست لپاره هر خپل پیغامونه سرګندول شي اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته حسيږي دوی ته خو باید لومړی متن دغه څه ولیکل کله شي چې خپل ذهني تصویر ورنواستل شي اما دا کار ټول ماشومان نشي کولای نو هغه به الفاظ او یا کلمو تر شا پرو تصویر کا چې تا انګوري زبانه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي بل اخر د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړیږي او دای بشپړ مفهوم ورنستل شي یا لکټر لګا چې دغه کتاب ورنواستل شي ا د ذهني ایډیا یا مفهوم چې کتاب نه خسته خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانول شي او د هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دې په ذهن کې نقشي زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یو تجربه دا و چې د پاپیا کې په ولر سیمه کې د ماشومان لپاره یو ځانګړی ټولګی لري حتی د کله کله لویان لیکوالان د روي سره مخامخ کوي چې خپل ژوند کیسه ورته وکړي او بیا د څه تمر ورسره استعمال کوي د وای چې په دې کې د هر احساس او بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویان په څیر چلند دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده بیا تر ډیره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو ته تدبیر کړ چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که یې نه شي راوستلی دا داسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مکړه اندېښنو په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي سې له بده مرغه غیر انځوریز دي اکدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتی ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو د لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي
لابد امرغه چې موږ په کته مارواخو حنا یا په داکوجي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټول په ماشومتوب کې حسابېږي حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډیره پورې د هغې په مور باندې تربیه کېږي شنات او له خشونت سره ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ځینې لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورسي یا په همدې ډول په دې بل دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلای دا یو بل دوره ده چې په ځینو پولیسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي اما د مور او ماشوم ترمنځ یو ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده دا د دوره ده چې هغه بیا د ادبیات وړي کار وړي یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړ کی د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې کې پیدا کیږي د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي یا ځنه دغه څه او مفاهیم او خبرې وړي چې تر ډیره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي هم په څنډو کې هم په کورنۍ کې اړیال کې یا په ټولنه کې هر هغه څه چې مور خپل ورسره ځمندي پر ماشومان باندې هم تاثیر لري او بیا نو لشک کلری نه پورته یو بل دغه څه دوره ده چې ماشوم زیات وخت خو ودی کې تیروي لا یو بل خون کې سره تیروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیات او اکیاو یو وخت نه پیلي. اما موږ ټولنه سره د ټولې دورې ته د ماشوم په سرګه ګوري، حتی موږ یو عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي دا اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس تصویر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ دی، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوري دي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم ډول عزت تخلیل ته یو لوی انسان چې دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم هغومره نه وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روسي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه بخت په مدرسه کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو عقدهیي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
شک راته چې متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسمه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو پنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی په کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، یا مکله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمی نمرې اخلي، هیڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکه لږه یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارا لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا غسی کېدل یا لدی د توري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم ډیره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډیره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل دغه ادبیاتو د لیکلو پرته دوه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغه سي ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوی. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈبل کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی، ک د مجلو اڑخ ته پام کول.
ډیر مننه خالص صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زبې یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې بیل باسته، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړل شي او وړاندې کړل شي. دا به تر ډېره پورې همداسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان اسکي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی نفسیاتو د ذهن جوړونه او فکر جوړونه او د راتلونکي د غم چارو وسه دا بیا پریوار خبیا هم د مرحوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپسیوی کتاب ورکسیوی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپسیوی دی له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی وو.